ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. ساعت 8 بجې شوې په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي به اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنز احتمال شته چې د جولای په نیمایي کې د سولې خبرې پیل شي. ویل کېږي چې د بندیانو پر سر لا هم څه ناڅه اختلاف شته، خو احتمال شته چې دا اختلاف هم ژر حل شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د محبسونو اداره وایي څلور اویا تنه بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې څلور ماشومان د هوان په ګولۍ وژل شوي او د سکاټلند پولیسو هغه مشکوک کس وواژه چې د پناه غوښتونکو پر هوټلې برید کړی و. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د محبسونو د چارو اداروي څلور پنځوس او بخښي څلور اویا بندیان چې په کورونا وایرس اخته و تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړیږي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته وړل کیږي. ده وویل
در میان نزدیک به 22000 زندانی در سراسر کشور تو 4 واقعی
به هیواد کې د 22000 بندیانو لمنځه څلور اویا تنه د کورونا په وایرس اخته شوي. اوس مهال د ټول زندانیان د روغتیایي ټیمونو تر پاملرنې لاندې د زندان د تجرید په روغتیایي مرکزونو کې بستری دي. د همداراز ویل د افغانستان په زندانونو کې د کورونا وایرس لومړی پیشه یو میاشت مخکې ثبت شوه. د رسمي شمیرو له مخې تر پرون ماښامه په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1500 مثبتې پیشې ثبت شوي او د دې ناروغۍ په نتیجه کې تر اوسه پورې 603 تنه مړه شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست والي ویندوی طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي.
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنی قمندان ویندوی عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل د وستوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو په کور د جمعې په ماسپښین ولګېده. وستوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو د پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی هوایی شرکت د یوې الوتکې له لویدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایی ملکی چلند ادارې له 5 جګپړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړای شوي تحقیقات شوي دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کیږي اسناد به جعلي وي یو سلو یو څلوېښت تنه د پاکستان په دولتي هوایي شرکت یا پی آی پورې اړه لري. د هوایي شرکت ټولټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی وویل 150 پیلوټان په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جعلي و له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. د سکاټلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویش چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل. په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د سکاټلند پولیسو په وینا د پیشه تروریستي نه ګڼي او له خلکو یې غوښتي چې د دې حملې د دلیل په اړه دي له انګیرنو او اوازو ډډه وکړي. پنځه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د بریتانیا حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر پناه غوښتون کې په یوه هوټل کې میشت کړي دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تر یوې اونۍ په لږه موده کې د جنوبي انګلینډ د ریډینګ سیمې په یوه پارک کې درې کسان د چاړې په حمله ووژل شول. پولیسو هغه پیښه تروریستي حملې په توګه څېړله. د هغې پیښې په تړاو د لیبیا یو 15 کلن پناه غوښتونکی نیول شوی دی. د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو وټل شوي او یو ټپی شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزی برخه کې په یوه ګودام کې یوه کارکوونکي پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د سپرینګفیلډ ښار د پولیسو مشر کینی وینسلو پرون وویل د دوو کارکوونکو مړي پولیسو د ودانۍ د پلټنې په مهال موندلې دي. یوه ښځه کارکوونکې د موټر په پارکینګ کې په ټپي حالت کې موندل شوې چې روغتون ته وړل شوې ده. د پولیسو په وینا ډزې کوونکی 48 کلن مایکل کولن نومیږي او مړی په موټر کې په ډزو ویشتل شوی او موندل شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي ساری ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له مکرون سره د اوکراین د بحران، سوریې او لیبیا او په بالکان سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ده په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید په وړاندې لکه د کورونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمي بدلون باید ګډې هڅې وشي. مکرون وویل چې په سیمه کې له بحرانه تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبون نیولې تر ولادي وستوک پورې باید د همکارۍ او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې به په راتلونکو دوو اونیو کې پیل شي. د کابل په یو مارکیټ کې تیر شپه اور ولګید. د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه د ګزړ 19 پیښې ثبت شوې. په ایران کې د ویشتل شوې اوکراینی الوتکې په اړه تخنیکی کار په فرانسه کې پیل شي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوهونیز پروګرامونه هم لرو. د غوړی اچار او کور کله اوریدلې مهیروي. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه به نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیه لري. لدې سره هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د هغو بندیانو پر سر دی چې حکومت وایي په لوی جرمونو محکوم شوي دي او د سرچینې په وینا حکومت په خوشي کولو کې زړه ناسره دی. د افغانستان حکومت د هغو پر ځای د نورو طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شای 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون 15 نیټه ازادي رادیو ته د نوم نخبرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستوي کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا درې اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلې و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشه یي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنی ولو او له دندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغانی خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په 10 نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډیدلې. خو د جمعې په ماښام د جون 15 نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي، د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاتې زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوشی کولو ته زړه نازړه دی. خو سرچینې وویل چې د شنبه یا یک شنبه په ورځ به پریکړه وسی چې کوم بندیان را خوشی سي او کوم نه. او کرا خوشی کیجی شای پا لمری قدم که شاو خوا چلور سوا زندانیان را خوشی سی. پا قطر که ده طالبانو ده سیاسی دفتر ویان سوهیل شاهین ده جمعه پا ماشام ده جون پش پش ویشتا منیتا ازادی رادیو تا ویل چی ده بین الافغانی خبرو ده پایل پا اره ده حکومت او طالبانو ترمنز اختلافات د یو څو سوه طالب زندانیانو پر سر دی چې د ده په وینا د دې ډلې غړي دي خو حکومت ورباندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي شاید دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,915 بندیان را خوشي کړي دي او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 615 بندیان را خوشي کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تیره شپه د کابل د احمدشاه بابا مینی په یوه مارکیټ کې اور ولګېد او ویل کېږي چې زیات دوکانونه سوځېدلي دي. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره همدا شېبه خاطر پردیس د ټلیفون له لارې راسره دی. پردیس صاحب، تازه معلومات څه دي؟ اور خو تاسو په تېره خپرونه کې هم وویل چې تېره شپه ووژل شو اما تاوانونه پېښ شوي دي. د تاوانونو په اړه څه معلومات دي او آیا اوس هم چارواکي وایي چې په دې خبرې باندې ټینګار کوي چې په دې پېښه کې د سر تاوان نه دی پېښ شوی؟
بله، سلامونه تاسو ته بیا هم تاروان ته بیا مو هم سهار په خیر. بله، څنګه چې تاسو ورته به اشاره هم وکړه، د مخکینی راپور نه وروسته مې هڅه وکړه چې د کابل له اړوندو چارواکو یعنی امنیت قوماندانۍ سره د دې تر څنګ له امنیتي حوزې په تماس کې شم. یو نوي څه مو چې ترلاسه کړل تاروان ته د سیمې له خلکو سره مو چې بیا ځلې خبرې وشولې، دغه مارکیټ کې چې ورلګېدنه رامنځته شوې ده او دغه مارکیټ کې تقریبا شاوخوا 15 دوکان په مکمل ډول باندې ټول سوځېدلي دي. د سیمې د اوسېدونکو خبرو پر بنسټ باندې چې دغه ورلګېدنه د بېګا شپه د برېښنا د شارټې له کبله دغه ورلګېدنه رامنځته شوې، خو تر اوسه پورې امنیتي بنسټونه کته هم بیګا شپه چې یا سهار چې د امنیت قومندانۍ وایي سره خبرې کولې، هغوی د سر زیان په اړه باندې وویلي چې سر زیان نشته دی، خو د مالي تلفاتو یا د مالي زیان په اړه باندې اوس هم امنیتي نهادونه امنیتي بنسټونه په دې تړاو باندې واضح څه نه دي ویلي او موږ سره تازه څه نه دي شریک کړي چې په دې کې څومره زیان
اوخته ده. بله، ډیره مننه خاطر پردی سوچې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په یو مارکیټ کې د ورلګېدو په باب معلومات راکول او ویل چې په دې پېښه کې 15 دوکانونه بشپړ سوځېدلې دي او دا پېښه هم د برېښنا د شارټې له کبله رامنځته شوې ده. په کابل کې دا څویم ځل دی چې د برېښنا د شارټې له کبله تجارتي مرکزونه اور اخلي، خصوصا د کابل په منډوي کې دا ډول پېښې ډېر مالی زیان پېښ کړی وو. د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. زموږ غږ په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د دې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز د نورو مطالبو ترڅنګ دوونیز پروګرامونه هم لرو، د ګوړی اچار تانس پروګرام او دغه راز کور کله. دا دوه خبرونې د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. بیا هم کابل ته زو د اصلي رادیو خبريال اجمل تورمان د ټلیفون لاري را سره ده. تورمان صاحب د تازه معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا په وایرس او د اخته کسانو شمیر تر 1500 کسانو اوخته دی او ورسره ک یو خو رسمي شمیرې دي چې دولت اعلانوي دي امر روغتیا وزارت اعلانوي او خو هم طبعا هغه ارقام اعلانوي چې خلک دوی ته مراجعه کوي او ثبتوي، اما ویل کیږي چې ډیر نور خلک هم اخته دي چې لسره ثبت شوي نه دي او همداراز ډیر زیات کسان مړه شوي دي چې ثبت شوي نه دي او دولت یا د عام روغتیا وزارت پې لسره خبریږي نه. موږ تاسو په فیسبوکونو کې د فاتحو او جنازو اعلانونه وینو. څه علت دی ستاسو په نظر؟ ځینې خلک وایي چې په افغانستان کې سره له دې چې روغتیایي کارکوونکي د عام روغتیا وزارت او نورې ادارې ډېر تبلیغ هم کوي چې احتیاط وکړي، لیکن وایي خلک احتیاط نه کوي. له دې سره سره چې شاوخوا خلک ویني چې په کورونا اخته کیږي او حتی خلک ورڅخه مري، لیکن بیا هم خلک میلې کوي او په ډله ییز ډول میلو ته ځي او میلمستیاو ته ځي. دا خبره څنګه ده؟
منو د سروان صاحب د میلو خبره از تړي را ده پرې تایید هم پرون د جمعې ورځ واده جمعې پورې معمولا دغه میلا ځایونو ته خلک ډېر دي. پرون د پغمان د قرغې د شمالي خواته کوم سیمې چې دي مثلا چاریکار جبل سراج سالنګونو خواته، یعنی پرون په جمعې په ورځ په دغو دوو خواته سړکونو باندې یا روډونو باندې تاسو باور کوئ چې په ساعتونو ساعتونو باید سره انتظار واخلی وی چې دوی لاړ شي. موږ یو څه مسافر وو چې باید تللي وو د مختلفو مزار شریف خواته، نو دوی وویل چې په تقریبا په ساعتونو ساعتونو په دغه سړک باندې انتظار وایستلی وو. دغه شیان چاروان صاحب هغه څه چې په تلویزیونونو کې هره شپه ښودل کېږي چې تاسو دغه واټن مراد کوي یا مثلا په لاس باندې روغبړ مه کوئ، غېږه مه ورکوئ، دغه هڅ اصلا نشته. او داسې په افغانستان کې داسې څه دي چې که ته یو چا ته ویلی هم نه شي، یو څوک در سره نږدې کېږي په دې باندې پوهېږي، ماسک اچولی وي چې دغه په لاس باندې ستړی مه شي یا په غېږ باندې ستړی مه شي، دا سمه نه ده په دغه شرایطو کې. ولې بیا هم دوی دغه شي ته پام نه کوي؟ حتی ډېر هغه لوستي خلک چې د کورونا له موضوع خبر دي، مثلا په فیسبوکونو کې ډېر فعال دي، دوی هم دغه کارونه کوي. زه فکر کوم چې دغه میلو ته تګ دغه په لاس باندې ستړی مه شي، په غېږ باندې ستړی مه شي، دا د دې لامل ګرځېدلی چې دا خبره شي. او لکه څنګه چې تاسو وایئ، بېل شکه دغه رسمي شمېرې چې له 1500 اوښتي دي، دغه کسان د جواز مراجعه کړی او دوی ټېسټونه ښودل شوي دي چې دا مثبت دي. په ضرورو کسان داسې په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو کې دا اعلان کوي، وایي چې ما کورونا تېره کړه، زما کورنۍ کورونا تېره کړه. کله چې ورنه پوښتنه کوي دوی ټېست نه وي کړی، نو دغه رسمي شمېرې چې کمې دي دا ډېرې کمې دي نسبت هغو شمېرو ته چې واقعي ډول باندې خلک ورباندې اخته شوي دي. او زه فکر کوم چې شاید میلیونونو هم لکه کوم چې یو خصوصي بنسټ سروې کړی وه، که څه هم د هغوی هغه سروې چې وه داسې وه چې مثلا خپل د سروې دغه چې څرنګه یې کړی وه څنګه یې کړی وه په هغې باندې ډېر جزئیات نه ورکړي. ولې زه فکر کوم چې شاید دا هم دروغ نه وي چې ډېر لوړه کچه باندې کسان په افغانستان کې په دې وایروس باندې اخته شوي. سلام صاحب،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د دې وایرس په وړاندې د خلکو د بې پامۍ په باب معلومات راکول. په داسې حال کې چې له یوې خوا کورونا په خپرېدو ده، له بلې خوا په افغانستان کې سږ کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیش مخ په زیاتېدو دي. او ویل کېږي چې یو علت دا دی چې د کورونا د خپرېدو له کبله په وخت واکسین نه کېږي، او همدا علت دی چې سږ کال تر اوسه پورې د ګوزن 19 پیشې ثبت شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د ګزرن مثبتې پیښې هم مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ګزرن 19 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د کتلوي مافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر یې لوی لامل په تیرو 13 میاشتو کې د پولیو د منظم کمپاین نه کېدل یادوي.
له بده مرغه د کرونا وایرس د خپرېدو نه وړاندې د 13 میاشتو لپاره په پرلپسې شکل موږ د پولیو د لمنځوړلو کمپاینونه ونه شول کړای، ځکه مخالف وسلوالو موږ ته په یو شمېر سیمو کې د کمپاین اجازه نه راکوله. نو دا د دې لامل وګرځېدل چې د ماشومانو په وجود کې مافیتي خلا رامنځته شي او دا واکسین هم ورته ونه رسېده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې 11 په جنوب، 2 په شرق، 4 په غرب، 1 په شمال بلخ ولایت کې او 1 هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت په خبره په ټول 2019 کال کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې دي. په 2013 کال کې بیا دا شمېرې 1 پیښو ته رسېدې. دغه وزارت وایي مخکې د پولیو پیښې به ډېری یې په جنوبي او ختیځو سیمو کې وې، خو سږ کال یې شمالي ولایتونو ته هم سرایت کړی او دلیل یې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د واکسینونو نه رسېدل او د وسلوالو مخالفینو له لورې د نه اجازې خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر وایي په تیر 2019 کال کې دوی پلان درلود چې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو دی وایي د ناامنۍ او کرونا وایروس له امله 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول، خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل مخکې به د پولیو د واکسین د تطبیق په پلمه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې استخباراتي معلومات ټولېدل، خو په خبره یې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه یو میکانیزم توافق وکړ چې دا مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین هم د هغو شرایطو په اساس تطبیقیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغان ماشومان د ټولو نورو ناخوالو تر څنګ روغتیایی اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغان ماشوم د دوی بشري او اساسي حقونه په ډېر مشکلات او ستونزو مخامخ دي. حکومت مکلفیت لري چې د صحت لاسرسی په موخه د افغان ماشوم لپاره باید اساسي ګامونه واخلي، او موږ هم غواړو چې نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کار کوي دوی هم اساسي ګامونه پورته کړي، او هیله من یو چې افغان ماشوم د دوی لاسرسی په صحت امکانات باید ډېر سي.
ښاغلی فرهنګ وایي د جګړو او تاوتریخوالي له امله افغان ماشومان له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به د پولیو ضد کور په کور کمپاینونه او د واکسین تطبیق به بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امریکا استازی پر کانګرس فشار راوړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په ځیر وڅاري. دا د سټار اند سټرایپس ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړیو یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړې چې کانګرس ملزموي څو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وڅاري. دا غوښتنه د دې اندېښنو په منځ کې شوې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو له کبله به د امریکا او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښي. دا لایحه د پنجشنبې په ورځ د کانګرس 2 دیموکرات او 2 جمهوریپال استازو وروسته له دې وړاندې کړه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل سپینه ماڼۍ او پنټاګون د ځواکونو د ایستلو پر یو لړ انتخابونو غور کوي. په دغو انتخابونو کې یو دادی چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. د فبروري په 9 نیټه په خطر کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم پکار ده چې تر راتلونکي جولای میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم شي، خو امریکایي قومندانان وایي چې تر ټاکلې مودې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر دې حد ته راکم کړی دی. همداراز په موافقه کې ویل شوي چې ټول امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه وسي. ګارډین برتانوي ورځپاڼې د داعش د تسلیم شویو غړیو د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې چې ځان ته د اسلامي دولت د خراسان څانګه وایي په 2014 میلادي کال د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، خو دا ډله په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو د پرلپسې حملو او بمباریو له کبله لږ تر لږه په هغه ځای کې چې سر یې راپورته کړی و سخته کمزورې شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر میلادي کال په نومبر کې اعلان وکړ چې په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. دا اعلان وروسته لدی وکړ چې د ګارډین پر اساس د دې ډلې 215 وسلوال د افغانستان دولت ته تسلیم شول. د تسلیم شویو وسلوالو نارینه او ترڅنګ 209 ښځې او 208 ماشومان هم دولت ته تسلیم شول. دوی چې اکثره د قبایلي سیمو دي له خپلو میړونو جلا کړل شوي، ځینې په ننګرهار او ځینې په کابل کې ساتل کیږي. ماشومانو د هغو ودانۍ چې په کې ساتل کیږي پر دیوالونو د بی پیلوټ الوتکو چاودنو او سړو انځورونه کښلي چې کلاشینکوفونه یې په لاسونو کې دي. ورځپاڼه وایي د داعش د غړیو مېرمنې دې ډلې ته بد نه وایي، خو اکثره وایي چې په خپله خوښه له میړونو سره د افغانستان غرونو ته نه دي راغلي، بلکې د خپلو پلرونو له لورې داسې کسانو ته ورکړل شوي چې نه یې پېژندل. هغوی د هغو ورځو کیسې کوي چې بمباری پرې کېدې او په لړ کې مرژوبلي وراوښتې تر دې چې مجبوره شول چې تسلیم شي. لیلا شوارتز چې ارواپوه ده او په کابل کې له دغو ښځو او ماشومانو سره مرسته کوي وایي دوی په خپله خوښه له داعش سره یو ځای شوي نه دي، بلکې دا خبره سمه ده چې پلرونو د داعش وسلوالو نارینهو ته ورکړي دي. اغلی شوارس چې افغانستان د ذهني سولې په نوم د غیر حکومتي مؤسسې بنسټګر هم ده، د دغو ماشومانو او ښځو د پاملرنې په برخه کې اندېښنه لري او وایي چې د دوی لپاره داسې اسانتیاوي نشته چې ماشومان یې زده کړې وکړي یا د سختو او وحشتناکو حالتونو له لیدلو وروسته یې روحي درملنه وکړي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د فرانسې د هوایی پیشو د تحقیقاتو اداره BEA وی د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د تور بکس په اړه به تخنیکی کار راتلونکي اونۍ په فرانسه کې پیل شي. د اوکراین د نړیوال هوایی پرواز 252 د پیلوټ د خونی معلومات او ژغونه وروسته له هغه د نړیوالو ترمنځ د بحثونو موضوع شو چې د جنوري د میاشتې په 8 نیټه د ایران هوایی دفاعي ځواکونو یا د اوکراینی الوتکه وویشته او ټوله 106 اویاس پرلی او وشل شو. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه الوتکه له تهران هوایی ډګره له پورته کېدو یو څو شیبې وروسته وویشتل سوه. ایران ژر د دې پېښې مسؤلیت ونه منه، خو څو ورځې وروسته ایران ومنله چې دا یوه تېروتنه وه. د دې پېښې په وخت کې د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیار سي په حالت کې وو. دا پېښه څو ساعته وروسته له هغه وسوه چې د ایران وسلوالو ځواکونو په عراق کې د امریکا پر نظامي اډه هوایی حمله وکړه. ایران دا حمله د هغې پیش په غبرګون کې کړې وه چې پکښې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په هوایي حمله کې بغداد ښار ته نږدې په یوه هوایي اډه کې د ایران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. ایران د جون په 22 نیټه وویل چې د الوتکې تور بکسونه به په راتلونکو څو ورځو کې فرانسې ته ولیږي. د فرانسې د هوایی پیښو د تحقیقاتو اداره د نړۍ له مخکښو ادارو ګڼل کیږي چې د پروازونو معلومات مطالعه کولای سي. د دې ادارې د جمعې په ورځ د جون په 26 نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران ورڅخه تخنیکي مرسته غوښتې ده چې د بوئنګ 239 معلومات ډاونلوډ او ترمیم کړي. د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب ادارې ویلي چې د تور بکس د ډاونلوډ په برخه کې د ګډون لپاره به یو تحقیقاتي ټیم فرانسې ته ولیږي. تمه کیږي په دغه تور بکس کې به د الوتکې تر لوېدو څو شیبې مخکې معلومات ثبت شوي وي. د دې پېښې په 106 اویا قربانیانو کې 2 ایرانیان او 3 کاناډایان وو چې ډېری یې ایرانی ول اصله وو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانیاست جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ساعت 8:30 شوه. دا هم د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وای څلور اویا بندیان چې په کورونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ آزادي رادیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړی شي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته بیول کیږي. د خوست په دوه منده ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست د والي ویندوی طالب منګل وایي چې په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستاني چارواکو د پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر کړی چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویشت چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چاړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل. په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو وژل شوي او یو ټپي دی. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزي برخه کې په یوه ګودام کې یو کارکونکی پر خپلو همکارانو ډزې کړې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. زمو شغل آزادی رادیو اوری
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلی وای د غلام خان بندر د خلاصېدو هرکلی کوي ځکه چې له دې سره به د خوراکي توکو بی ارزان شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د بین الافغاني خبرو د پیل هرکلی کوي. له دې سره به افغانانو ته یو ښه زیری وشي. بلوردونکو نادر شاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ لیکي وای په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ممکن کورونا او شته ورسیږي. دلته د کورونا لپاره کوم کار نه دی شوی او دولتي کلینیک کې روغتیایي چارې ډېرې محدودې دي. خپلواک صفای د لغمان لالي شنګ ولسوالۍ لیکي وای په لالي شنګ ولسوالۍ کې غزیدلې سړک د بارانونو او سیلابونو او د وسلوالو طالبانو د شخکړو ماینونو له کبله سخت زیانمن شوی دی. باید دا ملي شتمنی جدي وګڼل شي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي وای د بین الافغاني خبرو د پایل سره سم باید تاوتریخوالی کم او د خبرو فضا برابر شي. عبدالغفور فریاد د کندهار ولایت لیکي د بین الافغاني خبرو جریان باید مستقیما له عامو سره شریک شي چې دا ټول هیوادوال په خبر وي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالي لیکي افغان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. افغانان د یوې خوا کورونا وژني او د بلې خوا جنگ او چاودني. اسماعیل دانش فکر کوم چې د مخکمی میو پیغام ولوستو لنګرهار لیکي د کورونا وایرس مخ په زوال دی. حکومت باید د شونځیو او پوهنتونو د پرانیستو او پیلیدو کار پیل کړي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټ لیکي د سولې په خبرو کې د دواړو طرفونو نه د اسمانه د راکوزیدو ضرورت دی. باید چې خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکي د کورونا وایرس له امله په څمکنیو ولسوالۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. مخکې تر دې چې د ګوډیا چار ترانس پروګرام واورئ، لومړی هم کور کلی.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډیر شکاک او بدګمانه وي؟ ډیر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمي نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بدګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي. او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي، خپلې هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډېر شکاک دی، کله له دې ډېرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړه زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات سیو کار وسی دی، ما زه دا شک واخلې چې دا کار به پلاني کړی، بس داسې یو تفتیش راته ورسېږي. اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم او ډېر دا یارو دوست و ملګري راته وایي دا کار مه کوه. خو ما ځین ته دا خبرې ولوېږي، بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ شي. مینه داره کم سمه چې بالکل کله ورې دام ووایم چې هره خپله خودکشي وکړو. هغه ته خو دا وایم چې په ګوتو راشي او پاکې وس بېښم، داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم، خو داسې موقع نه ایسي خسوي. او وزنه مې هم دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمېږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به د خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې. ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پې وکړم، وی ویم له کوره اسپې واخلم، بیا دا موږ مور دا ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګناه ده، تاسې دا شک پې کوي، دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک شوی، اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي. او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي. زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک څوک کوي، هغه یو عادت ګرځي، پارچه باندې شک کوي. بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به پارچه باندې شک، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل، شک به کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخي ټول ښځې او دغه لورګانو دوی به ویل چې دا زموږ پلار په هر چا باندې شک کوي. بالاخره بله ورځ د کور غلا وشوه، دوی کوم واده ته تللي وو، د کور غلا وشوه، دوی بیخي 100% په همسایګانو باندې شک وکړو، چې حتی د هغوی سره یې جنګ وکړو، وهل او ټکول وشو. نو اخره مغه همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړې وه، دغه نفر خپله بندي شو.
پوهان وایي اکثره وخت هغه کسان ډېر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حکله د کابل ولایت اوسیدونکو شیروای چې د شکی نه دی
نزدغه خپل شکی نه خو شکی خلک ملیدل دی او زه خپل شکی نه زه چمن خپل شمن شک نه راځي او نه کوم چا کې اوس پوری جالي دلی مې دی هغه معلوم دی هغه خلک چا کې مشکل لیدل هغه چې خپل ستر ګزوونه مینم دغه سم مازړه ته بخیر راځي نه چې خپل زوینم بیا مې راځي زړه کوم ډیر انډیوال مې یا بزړه کې ساتم کبه انډیوال مې نو بیا ورتان شو ورو دا کار مکه او دا کار دی غلطه وایند دی پر دا کار بیا ونه کی ناک ناک شک نه کوم
شک او بدګمانی په ټوله نه کورنۍ کې ډیر مشکلات راولړوي او حتی د کورنۍ او د پاشلو سبب ګرځي د کابل د سبسولوس والی اوسیدونکو خان میر په دې اړه داسې غږیدلای دی
شکول خو دا خو دا خنه دا کار نه دا شکول سره شک دی وکاون په دې کې ایمان زوال راځي سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه یو ته په باندې واسات مند دا کړای دا خو د ایمان په خاطر کې ولید خو دا کار نه او با دې څوک په ځن کې ته څو په ثبوت نه رسیدلی وته په سړي باندې شکونه کې او بس نو هغه نه پیږي کنه دا ټول جهالت حساب ده کنه که څوک علم ولري هیڅ کله شک نه کوي اوس دا شکول خو کار نه دا سې خو بنت فقیر راځي ما باندې اوس کبه دا کور کې ته په باندې شک کوي وغه دا کار نه کړای بس خو مخه دې غړل کې اوس چې لري ته ګوره دا یاد ما ورور یاد ما پلار په ما باندې بار نه خښه کوي خو مخه تزاد پیدا کی په دې کې هم څه کرا کرا په کور کې بنت فقیر پیدا کی ټول ګډ وړ کیږي
اسلام شک باید کو معنی تجسس او ار هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بلل دي په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونه کړې دي
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي شک او یعنی سوء ظن چې دا حرام دی دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري او الله تعالی فرمایي چې ای الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم یعنی چې اگر کسان چې مان راولې تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکئ ځان اوساتئ د یعنی د بد ګمان نه او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري یعنی حسن ځان ولري یعنی حسن د ګمان ولري ښه ګمان ولري بد ګمان همداسې په اجتماع کې په ټولنه کې ډېر یو بد اغیز لري او د ټولنې په منځ کې یو بیت مادی لوری
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولی ځینی خلک ډیر شک کوي او د شک او بد ګمانۍ بد پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي دا د تورته پوښتنه ما مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولن پوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چا ویدو ته تاسو را بولم خوستات ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی
دا شک کول یا سویزم دا مختلف ټولنیز حساب ریښې لري په ټولنه کې اول د اسلامي پلو چې موږ مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو دا ډیره غلط خبره ده د دې چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن وسو چې دا کار شوی دا ختم په یو چا باندې شکو د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کډول په اسلام کې په دې مورد د سړي حکم د الله وايي چې الله والا تجسس سره تاسو خلک پایګونه ملکوي خلکو په خېګونه یاد کړي په نیکي یاد کړي په خېګي یاد کړي نو دا یو لوی ټولنی او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري په کورنۍ کې هم ریښې لري د موږ په فرهنګ کې هم ریښې لري د دې مراد د سوي شاکه د شکی تفاهم
استاد ولې ځینې خلک ډیر شک کوي
او پلان ستاسو بیا هم شمه ته مرزو کوم چې ولې شکاک دي نو دا خو ټولنه ده نه په ټولنه کې تاسو مریضان ویني جوړ خلک ویني مختلف اشخاص ویني هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیاوې لري دا یو نوې مریضي وته یا یو د رواني تکلیف ده ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي یا گرفتار دي، نو د دې ریښه پاتې ولټوي چې شاید مثلا په ټولنه کې په کور کې کورنۍ کې دغسې یو فضای چې یو په بل باندې اعتماد ونه لري، یا شاید هغه کسانو سره چې دی په تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي هغوی دغسې یو فضا ورته ایجاد کړي، یا بعضې وخت د اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نو مریضیو دپاره یو انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي هغه په هیڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شاکي وي.
د ډېرو شکولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خرابې، ډېرې ناوړې پایلې لري، هغه پایلې چې هېڅ تصور یې نشي کېدای چې داسې کسان تاسو ولټوئ. حتی بعضې وخت داسې حالات ته رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالات کې گرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي، په هېڅ اعتماد نه لري، هېڅوک نشي کولی
استاد رستی پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولی شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کړو؟
دا مریضان په دې کې ټول مکلفیت، د ټولنې مکلفیت ده، د کورنۍ مکلفیت ده، د دولت مکلفیت ده، د مدني نهادو مکلفیت ده، په مجموع کې د یو ملک مکلفیت ده او د انسان مکلفیت ده چې دغه کسانو سره مرسته وشي. اول که دی خپل وکړی شي دغه بحران نه ځان وباسي، خدا شته چې ویلی شکلی د کورنۍ د طریقه چې ستا باندې د کوم کس چې په دې باندې ډېره زیاته اغېزه لري دغه سره تماس پیدا کړي، تا دغه حالت دی بهرول یا یو باسي. بعد هغې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا د هغې نه وروسته که مثلا تاسو یو ملي شخصیت، یو مذهبي شخصیت، یا هغه مشر چې په یو ټولنه کې شته کولی شي دې لپاره کومک شي، یا ډاکتران هغه رواني ډاکتران چې کولی شي، دا ټول هغه یو بل سره داسې د زنجیر د کړې غوندې رابطه لري. نو باید ولټوي چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څرنګه موږ کولی شو دغه مریض د دغه حالت ته وباسو. نو باید پیدا شي.
قدر منه دوستانو، داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او له ژوند خوان واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډېرو خبرو به خبر شئ.